د سهار لس بجې سوې روانه پښتو خبرونه تر یو لسو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له یوه کاندید ډاکټر فاروق نجرابي سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه وړاندې سي. په خبرونه کې نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته معرفي کړم. اول د افغانستان کورنی خبرونه.
د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ لالپور کې دوه کښتۍ د کابل په سیند کې ډوبې شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایي دولت په ډېر جدیت سره پتیلې ده چې په افغانستان کې به بې قانون ملیشې لمنځه وړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د پاکستان د پخوانی وژل شوي صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د څېړنې کمیسیون نن په کار پیل وکړ. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ لالپور کې دوه کښتۍ د کابل په سیند کې ډوبې شوې دي. د لالپور ولسوالۍ یو قومي مشر درویش لالپوري ازادي رادیو ته وویل کښتۍ نن سهار په 2 بجو ډوبې شوې او شاوخوا 15 تنه په سیند لاهو شوې دي، خو یو بل قومي مشر بیا په سیند کې د ډوبو شویو کسانو شمیر 25 ښوده. لالپوري وویل د سیمې خلک په سیند کې د لاهو شویو خلکو په ژغورنه لګیا دي، خو د دولت او نړیوالې ټولنې مرستې ته هم اړتیا لري. تر اوسه معلومه نه ده چې سیمه ییز خلک د څومره کسانو په ژغورلو بریالي شوي دي، او په دې اړه به نور جزئیات په راتلونکو خپرونو کې وړاندې شي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون کندهار ته د سفر په مهال وویل دولت په ډیر جدیت سره پتیلې چې په افغانستان کې به بې قانون ملیشي لمنځه وړي او دولت نور د ملیشو زغم نه لري. د کورونا چارو وزیر وویل په افغانستان کې به شخصي امنیتي کمپنۍ یا ملیشي په 2 مرحلو کې بندې کړي. لومړی به دا ملیشي د قانون تابع کوي او په دوهمې مرحلې کې به یې ورو ورو ځای د افغانستان ملي پولیس ډکوي. د کورونا چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کندهار کې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ لخوا د کندهار د امنی قومندان او 2 تنو پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره وکړه. وی ویل د پیښې یو ځل بیا له قانون څخه د ملیشیي ځواکونو سرغړونه ثابته کړه او ستر مصیبت یې رامنځته کړ. اتمر د کندهار د امنی قومندان او نورو وژل شویو پولیسو شهامت او قرباني وستایله، او وی ویل دوی د قانون د عملي کولو په لار کې شهیدان شوي دي. رومانیا با په 2010 میلادي کال کې افغانستان ته نور 130 تنه عسکر واستوي، او په دې توګه به په دې هیواد کې د رومانیایي عسکرو شمیر 900 ته پورته شي. دا خبره پرون د رومانیا جمهور رئیس ترایانو باسیسکو وکړه. باسیسکو وویل نوي عسکر به د ناټو تر قوماندې لاندې فعالیت کوي، او په زابل ولایت کې د ډېره رومانیایي عسکرو د قوت په مقصد به واستول شي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې یو وسلوال طالب وژل شوی او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. د جوزجان د امنیت قومندان د امنیت امیر جنرال محمد ابراهیم وویل چې دغه پیښه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې شوې ده، او 1 تن ژوندی هم نیول شوی. بلخوا وسلوال طالبان وایي چې په دغه پیښه کې 9 تنه پولیس وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکو د دوی دا رد کړی ده، او د امین جان خوستي د صرافۍ د معلوماتو له مخې نن افغان د کابل بازارونو کې لزینو نور اثر سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او لس پوله، یو اروپایي یورو 20 افغانۍ، یو سټرلینګ پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومنه 9.7 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلارې 614 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جانقه الکوزای وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د پاکستان د پخوانی وژل شوي صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د څېړنې کمیسیون د چیلي د سفیر هیرالدو مونوز تر مشرۍ لاندې نن په کار پیل کوي. مونوز به د دغه شپږ میاشتنی کمیسیون چې مقصد یې د میرمن بوټو د 2001 میلادي کال د قتل څېړنې نه مشري کوي. د نوموړي په قتل د پاکستاني طالبانو یو مشر بیت الله مسعود هم تورن دی. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د ټول هیواد په سترو ښارونو کې د واک تر ترلاسه کولو په خوښۍ کې په بغداد کې د ټانکونو او زغروالو وسیلو پریډ وکړ. عراقیانو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له 6 کلن یرغل وروسته د ښارونو او ښارګوټو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ولمانځل، او پرون په ټول عراق کې عمومي رخصتي وه. خو دا ورځ هم له شخړو خالي نه وه، او په شمالي ښار کرکوک کې په یوې بمي چاودنه کې له 4 زیات کسان وژل شول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د عراق لسترو خارونو او خارګوټو څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مهم اقدام وباله، خو په ټینګه یې وویل دا وتل د دې معنا نه لري چې په عراق کې امنیت ټینګ شوی دی.
We know that the violence in Iraq will continue. We see that already in the senseless
مونږ په دې پوهیو چې په عراق کې بشخړې دوام وکړي. مونږ د حالت نن سهار د کرکوک په بمی چاودنه کې وکوت. یو شمېر خلک شته چې په فرقهیي بمی چاودنه او د بېګنا خلکو په وژنو سره به د عراق امنیتي ځواکونه او د عراقیانو اراده وازموي، خو زه پوره باور لرم چې دا کسان به ناکامه وي. راتلونکی د هغه چا ده چې جوړوي یې، نه د هغو چې ورانوي یې. د نن ورځې وطنه یو ځل بیا دا ثابتوي هغه کسان چې عراق د بې اتفاقۍ او کورنۍ جګړې کندې ته غورځوي د تاریخ په غلط اړخ کې دي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی د امریکایي ځواکونو څخه مننه وکړه چې د دې هېواد د دیکتاتور صدام حسین په راپرځولو او اعدام کې مرسته کړې ده. په روانې میاشت کې په عراق کې د بمي چاودنو له وجې شاوخوا 200 کسان وژل شوي او پرون د مراسمو په مهال سخت امنیت ټینګ شوی و. د عراق له خارونو څخه د امریکایي ځواکونو پرونی وطنه د هغه امنیتي تړون یوه برخه ده چې د بغداد او واشنګټن ترمنځ لاسلیک شوی او له مخې به یې په عراق کې ټول ډېره امریکایي عسکر د 2011 کال په پای کې وځي. دا مهال شاوخوا 1,33,000 امریکایي عسکر په عراق کې دېره دي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د هانګ کانګ په هغې کمپنۍ باندې مالي بندیزونه لګوي چې د شمالي کوریا د هستوي توغندیو په معاملې کې په لاس درلودلو تورنه ده. د امریکا د خزانې وزارت پرون د هانګ کانګ د برقي سامان آلاتو د کمپنۍ چې د ایران په کیش ټاپو کې فعالیت کوي د شتمنیو د قیدولو اقدام وکړ. په امریکا کې د دې کمپنۍ بانکي حسابونه او شتمنۍ به ټولې بندې شي. امریکا وایي هانګ کانګ الکترونیک د هستوي وسلو د پراختیا په مقصد شمالي کوریا ته په میلیونونو ډالر انتقال کړي دي. ملګرو ملتونو په هندوراس کې پوځي کودتا په کلکه غندلې او د دې سازمان 129 غړو هیوادونو د جمهور رئیس مانویل زلایا د بیرته واکمن کېدو غوښتنه کړې ده. زلایا چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړ زیاته کړه چې د پنجشنبې په ورځ به خپل وطن ته ستون شي. مانویل زلایا غوښتل چې د دوهمې دورې لپاره ټول پوښتنه وکړي او له همدې وجې د تېرې یکشنبې په ورځې پرې کودتا وشوه. زلا وایي د ټول پوښتنې له مفکورې څخه تیر شوی دی. د هندوراس نوو مشرانو ویلي وطن ته په ستنېدو سره به د هندوراس مشر ونیسي. سویډن به نن په رسمي ډول له چک جمهوریت څخه د اروپایي اتحادیې دورهیي ریاست په غاړه واخلي. د سویډن صدراعظم فریدریک راینفیلد وایي هیواد به د اروپایي اتحادیې د شپږ میاشتني ریاست په جریان کې د نړیوالې تودوخې مسلې ته زیات پام وکړي. د دغه راز وویل نړیوال مالي بحران به هم د کارونو د اجندا په سر کې وي. په دې برسیره به سویډن د ایران، ګرجستان او اوکراین حالات هم له نږدې څاري. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک وایي دا لا ډېر د وخته ده چې ووایو اسرائیل به په لویدیځې غاړه کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د غوښتنې په اساس د میشځایونو د جوړولو کارونه بند کړي. یهود بارک په نیویارک کې منځني ختیځ ته د امریکا له خاص استازي جورج مچل سره له کتنې وروسته دا خبره وکړه. د اسرائیلو یوې مهمې ورځپاڼې یودیت اهرونات د یکشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو چې د دفاع وزیر به په لویدیځې غاړه کې د میشځایونو جوړول د دریو میاشتو لپاره بند کړي، خو د دې ځایونو د جوړولو روانو کارونو ته به اجازه ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ساعت د سهار لس بجې او اته دقیقې دی. پام وکړئ د دې ساعت د رپورټونو په تفصیل معرفي ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کرادک د خپلې دندې څخه ګوښه شوی او پر ځای بل جنرال دغې سترې او مهمې وظیفې ته ګمارل شوی دی. په دې خبرونه کې به هم دراز واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین داد فرسپنتا د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه تازه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د تولیدونکو او صدرونکو د ټولنې په نوم یوې نوې جوړې شوې ټولنې د خپل فعالیت اعلان کړی او ویلي دي چې لږ تر لږه 1,000,000 خلکو ته به کاري زمینه برابره کړي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو په درشل کې د ځانګړو پروګرامونو په سلسله کې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له یو بل کاندید ډاکټر فاروق نجرابی سره مرکه خبرو.
کچیر دا عدالت اجتماعی، شفافیت او بی‌طرفی د افغانستان د کمیسیون مستقل د انتخابات و په ارګانو کې موجودی، د فکرم چې حق حقدار ترسیږي.
په دې خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د غرب په معتبرو رسپانو کې به هم د افغانستان او سیمې پر حالاتو مقالې واوري. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کرادک د سیشن به پورس پر رسمي ډول لدندې ګوښه سو پر ځای بل جنرال د غستري او مهمې دندې ته معزف سو. کرادک د افغانستان په جګړه کې د ځینو اروپایي هیوادونو په کړنو انتقادونه هم کړي. د مسالې تفصیل به د فرانس پرس خبري اژانس په راپورټ کې له جان قال کوزي واوري.
د ناتو تلونکي عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کرادک د جرمني له ورسپانې شتوتګارتر چایتوم سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي اروپایي مشران اکثره وختونه د خپل خلکو انتقادونه پلمه کوي او په افغانستان کې د سختو جګړو سیمو ته خپل ځواکونه ناستوي. د جرمني په اړه چې په افغانستان کې په خپل پوځي فعالیتونو بندیزونه لګولي، جنرال کرادک وایي په خواشینۍ سره باید ووایم چې جرمني په افغانستان کې له حده زیات بندیزونه لګولي. جنرال کرادک وایي په پوځي ماموریت کې د جرمني ګډون د خلکو د نظریو په اساس پر مخ وړل کیږي، مګر دا هم نه ده یقیني شوی چې خلک په څرنګوالي خبر دی او کنه. دی وایي په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ونیم کلن پوځي ماموریت په اړه مباحثه شي، آیا دا ماموریت به په یوې جګړې بدل شي، بیخي اضافي کار دی. جنرال کرادک له جرمني ورسپانې سره مرکې کې دا هم ویلي په افغانستان کې د جرمني ماموریت ته چې سیاسي مشان هر نوم ورکوي هغه د دوی کار دی، خو زه یوه جګړه بولم او فکر کوم که چیرې تاسې له جرمني عسکرو څخه وپوښتئ نو هغوی به هم درته ووایي چې دوی په افغانستان کې په جګړې کې ښکیل دي. په اروپا کې د ناتو د عمومي قومندان دنده معمولا امریکایي پوځیانو ته ورکول کیږي. د جنرال کرادک په ځای بل امریکایي پوځي امیر البحر جیمز سټاف ریدس وټاکل شو. د جرمني په جنوب لویدیز ښار شتوتګارت کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم ګډون کړی و. ګیټس د وینا په مهال په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ټولنې د ارادې او بری په اړه وویل، زموږ هیوادونه یو ځل بیا په داسې یوې جګړې کې ښکیل شوي چې نتیجه او دوام یې نامعلوم دی، خو زه پوره باور لرم چې موږ به خپله اراده او جرات ساتو او هغه څه به په افغانستان کې کوو چې باید وکړو. فرانس پریس لیکي د ناتو اعتبار او حیثیت په افغانستان کې تر سخت آزمیښت لاندې دی او دا داسې یو وخت دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې په ټول هیواد کې د طالب وسلوالو شخړې مخ په پراخېدو دي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
کله انتخاباتو په جریان نه یاست خبر ده. ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې هر ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې په روانه پروسه باندې رپورټونه خبري جوړ درست. د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو د جمهوری ریاست د کاندیدانو سره ځانګړي مرکه اوریدلایسي. د نن ورځې په خبرونه کې به د جمهوری ریاست لپاره له کاندید ډاکټر فاروق نجرابی سره مرکه واوري، خو په څو دقیقو کې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین داد فرس پنتا پرون په کابل کې ایتالیا ته د خپل سفر او د افغانستان په اړه د نړۍ د اتو سترو سنتي هیوادونو په غونډه کې د خپل ګډون په اړه معلومات وړاندې کړل. شغلی سپانتا په دې کانفرنس کې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه خبرې کړې دي. له کابل رپورټ لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په ایتالیا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د جی اته او ځینو نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو شمیر زیات کړي. رنگین داد فرس پنتا د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان په انتخاباتو او د انتخاباتو په نتایجو کې د ځینو بهرنیو هیوادونو او د سیمهیزو چارواکو د مداخله او لاسوهنې امکان شته. ډاکټر سپنتا سرګند کړه چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د شفافو او آزادو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هلې ځلې دوام لري.
از جامعه جهانی تقاضا کردیم که تعداد ناظران جامعه جهانی
ل نړیوال ټولنې څخه مو وغوښتل چې په افغانستان کې د نړیوالو څارونکو کشمیر زیات کړي ترڅو د انتخاباتو لړۍ خوت ساري. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ همکاري یو بل وسیله ده چې کولای شي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کیدو په برخه کې ګټور واقع شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبري وکړي او ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو تر وخته پورې په دې هیواد کې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. ډاکټر سپنتا وویل چې په سیمه کې د تروریستانو د ځپلو لپاره د افغان، پاکستانی او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د پراخو او هماهنګ پوځي عملیاتو ترسره کېدو ته ضرورت شته.
افغانستان با این باور است که اگر ما عملیات نظامی در منطقه هم در افغانستان و پاکستان
افغانستان په دې باور دی که چیرې موږ پوځي عملیات په یو وخت په پاکستان او افغانستان کې پیل کړو تر څو ترستان له دې هیواد نه پاکستان ته او له هغه هیواد نه افغانستان ته د تګ راتګ وخت پیدا نکړي نو موږ به وکولای شو چې ترستان وسپو. زه هیله من یم چې افغان پاکستانی او نړیوال ځواکونه په دې برخه کې مهم او اماهنګ ګامونه وچت کړي.
ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د زمري یا اسد د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي، خو د انتخاباتو د نیټې له نږدې کېدو سره سم امنیتي اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د کابل د نن ورځې د چاپسوي ورځپاڼو سر مقالو ته لنډه کتنه لري.
د اراده خپلواک ورسپان په غټو ټکو سره لیکل دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د افغانستان په انتخاباتو او د تروریزم پر ضد پروانه مبارزه خبرې کوي. ورسپان د موضوع په دوام وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د افغانستان گاونډیان پکې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي منبر د افغانستان د روان حالت په اړه یو رپورت هم خپور کړی. ورسپان په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د ماشومانو روان حالت څېړلی او لیکلی دی چې دوی ته باید زیاته پاملرنه وشي. په ورسپان کې د بېوزلۍ په لمنځه وړلو کې د رسنیو رول ته هم کتنه شوې او لیکل شوې ده چې رسنۍ په دې برخه کې بشپړ رول لري. د انیس دولت ورسپان په خپل سرمقاله کې د قندهار پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې خصوصي امنیتي کمپنۍ بیا بیا قانون ماتوي او دا سپارښتنه کړې چې دولت باید د دغو کمپنیو د قانوني کولو لپاره په بیړه اقدام وکړي. په ورسپانه کې د هیواد د شمال او شمال ختیځو ولایتونو له قومي مشرانو سره د ولس مشر کرزي د لیدنې خبر هم خپور شوی او د ښاغلي کرزي په حواله لیکل شوی دی چې دولت په ټول قوت سره هڅه کوي چې د هیواد په کچه پراختیایي پروژې پلې کړي. په ورسپانه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو لپاره د امریکا د کانګرس د غړو د غوښتنې په اړه د افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی دی چې دا غوښتنه په امریکا کې د روان بحران له کبله شوې ده. د وسخ خپلواک ورسپانه بیا هم د قندهار روسي پیښې ته اشاره د کورنیو چارو د وزیر د وینا راخسته چې بې قانونه ملشه باید نور لمنځه ولاړ شي. ورسپانه په دوام کې لیکلی دی چې سارنوالۍ ته د یو سل وختو کسانو ورتګ او بیا په پولیسو حمله کومه تصادفي پیښه نه بلکې پلان شوی کار دی. په ورسپانه کې د برتانیې د دفاع د وزیر د وینا دا ټکي راخستل شوی چې یوازې د طالبانو په وژلو سره په افغانستان کې نشي بریالی کېدلی. ورسپانه په یو بل مطلب کې دا خبر ورکړی چې پاکستان او امریکا په ګډه د بیت الله مسعود پر ضد عملیات کوي. د هشت صبح د دولتي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر روسي سرګندونو ته په اشاره چې پکې له کاندیدانو سره د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په لید کاته انتقاد شوی لیکل دی چې لکه راهیسه د کور خاوندان شوی است. ورسپانه په جلا مطلب کې د ایران او لویدیځ ترمنځ روانې لانجې ته په اشاره بیا هم د ډاکټر سپندا په حواله لیکل دی چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ایران او لویدیځ ترمنځ د کشمکش په ډګر بدل شي. په ورسپانه کې افغانستان ته د پوځي وسایلو د راوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د یو تړون د لاسلیک کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د اصلاح او هیواد دولتو رسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړی دی. هیواد هم په خپله سرمقاله کې د قندهار روسي پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې ناقانونه وسله والې ډلې هره شېبه دولتي واکمنۍ ګواښولی شي، خو اصلاح بیا په هیواد کې د هوا او چاپیریال د ککړېدو ستونزې ته په اشاره لیکلی دی چې د ژوند د چاپیریال ساتنه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. او د ملي ارمنه دولتو رسپانو په خپله سرمقاله کې خلک هڅولی چې په زیات دقت سره خپل رای وکاروي او داسې کس ته رای ورنکړي چې د چارو د سنبالو ولو ورته او نه لري. په ورسپانه کې د قندهار د بڼوالو په حواله لیکل شوی دی کچېر امنیت خراب نشي نو د دوی حاصلات او صادرات به زیات شي. او په ورسپانه کې د افغانستان د ستر محکمې د کنټرول او مراقبت د رئیس په حواله لیکل شوی دی چې په هیواد کې یو نوی قاضیان د اداري فساد، رشوت او زنا په تور له دندو ګوښه شوی دی.
اوس هم راځو د کونړ څخه یو رپورټ ته. دا ډیر لنډ رپورټ دی، تر هغه وروسته به بیا د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له کاندید ډاکټر فاروق نجابی سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه وړاندې سي. د کونړ ته استیناف د څارنوالۍ رئیس وایي د اداري فساد له منځه وړلو لپاره یې نوې هڅې پیل کړې. په مکړی په دې اړه رپورټ.
په کونړ کې د استیناف سرنوالۍ رئیس محمد عیان ازادۍ راډیو ته په مرکه کې وویل چې پخوا د سرنوالۍ له کارکوونکو او د نورو ادارو له مامورینو خلکو په دې شکایت کاوه چې په دفترونو کې له مراجعینو رشوت اخلي او په اداري فساد کې ککړ دي، خو اوس یې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره بډیره وهلي دي.
دلته په اول ځل ما توصیه کړې ده د اختار مسله ختمه ده، درېیمه د تبدیلۍ مسله ده. نو د تبدیلۍ مسله هم شولا تهغه نو روز ته د اشتباه په صورت کې انفکار او د ثبوت په صورت کې به قانوني برخورد د ټول ناول د سرنوال سره کی هر هغه څوک چې رشوت اخلي نو رشوت ورکی دا یو جرم دی څون سرنوال چې دلته پر رسمي دنده ایراګي د رسمي مامور په صفت باندې دا هغه جرم داغه د چنده داغه هغه د چنده مجازات کیږي
هغه وای کله چې دوی یو څوک د رشوت اختلاس او کومبل جرم په تور ونیسي او تحقیق تری پیل کړي نو د مجرم د خوشی کولو او معاف کولو د پاره بیلابیل کسان واسطې کوي
د سوال په شکل باندې دولتي ادارات والا هم راځي قومي مشران هم راځي وکیلان هم راځي ټول یو سفارش کوي خو تر اوسه سفارش نه دی منل شوی او نه منل کی
ښاغلی ایان په خلکو غږ وکړ چې باید اداري فساد چین ورته په ګوته کړي
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
پاموکریلا ډاکټر فاروق نجابی سره د ازادي رادیو د خبريال د تنګړی مرکته
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید خاغله پروفیسور ډاکټر غلام فاروق نجرابی کسه هم تاسو له کاندیدانو څخه حسابېږي چې په دویم ځل د جمهور ریاست پوسټ په دریم ځل د جمهور ریاست پوسټ مزان کاندید کړی دی خو بیا هم که په ډېر مختصرو الفاظو باندې د خپل بیوګرافي په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
ډاکټر غلام فاروق نجرابی د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی یم ته دیارلسو څلور دېرشم کال کې زیږېدلی یم خپل ابتدایي تعلیمات په نجراب کې او نوی تعلیمات په درحمه په لیسه کې او عالی تحصیلات په تپ پانځه کې مې سره رسولې دي او په علمي مسلکی او حرفوي کارو کې په دې پروګرام کې اشتراک زما اشتراک وو او د اندرا ګاندی د انسټیټیوټ تر ترین لاندې وم او د انډیانو د پروفیسورانو تر ترین لاندې ما خپل عالی تحصیلات او مسلکی تحصیلات سرته رسولایم او فعلا په د افغانستان په میډیکل یونیورسيټي کې او همچنان په البیرونی یونیورسيټي کې او په ارانا یونیورسيټي کې د استاد په صفت درس ورکوم
نجربي صاحب تاسو چون اشاره وکړئ تاسو درې ځله د جمهور ریاست پوسټ کاندې چې وی وای خو اونې توانې دي چې دغه پوسټ تر لاسه کړي او البته ناکام پاتې شوی د اصل کوم ځانګړو پروګرامونو سره تاسو دغه پوسټ ځان کاندید کړي دي سو او کول شي خلکو ته قناعت ورکړي او دغه پوسټ ورسېږي
اصلا خو فکر کوم چې د ناکامۍ ترم او استلاف فکر کوم چې شاید په سیاسي اجتماعي او اداري مسایله کې ذات ځوون لري مګر بیا هم په ډار وایم کچیرته عدالت اجتماعي شفافیت او بی طرفي د افغانستان د کمیسیون مستقل د انتخاباتو په ارګانو کې موجودی زه فکرم چې حق حقدار ته رسیږي د افغانستان خلک دوی حق کسان چې د هغوی خدمتګار دي د هغوی د خدمت پاس حتما قبولی شي چې هغه کی فکر وکړي په دې باره کې او د افغانستان خلک پیږي چې کوم خلک کوم فرد کوم شخص کوم سړی دوی په خدمت کې وو په ډول کراونه کې په ټول زونه کې په ټول پرابلمونه کې
مننه نجربي صاحب تاسو چې کوم مسایل ته اشاره وکړه فکر کوم چې تیر ځل تاسو اونې توانېدل چې خلک قانې کړي چې تاسو باغ ته خ خدمات په هواد کې برابر کړي نو د همدې عمل تاسو د هغه در د اکثریت درو په ګټلو کې پاتې راغلي د ځل کوم ځنګړي پروګرامونه لري سو د هغه د اکثریت رای تر لاسه کړي
بخښنه غواړم مې خدمت وویل چې کچې ته شفافیت معیار وسیږي او د بیگانګانو مداخله کې په دې انتخاباتو نه وسیږي
یعنی تاسو د تیر ځل د ناکامۍ علت د بهرنیو مداخله
بولئ د بیگانګانو مداخله او عدالت شفافیت په انتخاباتو کې نه وو
یعنی تر هغه ځای پورې چې زما یاد دي یعنی تاسو د نورو کاندیدانو په نسبت تاسو رای ډېر زیاتې کمې وې فکر کوم چې کله چې د رایو تناسب ډېر کم وینو په هغه وخت کې د درغلیو امکان وي اما چې دا ډېر زیات کم وو څه فکر کوئ
ته پچ اچول په شماره کې نه پاتې لاس کې چې شما زما شماره نه هم وو او په درای په ګټلو کې په نه هم شماره کې زما معادلات پیدا شو او په اړه د توانجو کچیرته عدالت اجتماعي اصولیت د شفافیت په انتخاباتو موجودی بیگانگان مداخله وکړي نه حق حق ده تر رسیدلای وای هغه نورمونه او هغه فرمونه چې ایبریتی قابلیت د امکان په خاطر دی په هغه اطلس کې څوک کوم یو پورا کړی وو هغه کوم نورمونه دي عالی ترین مقام د علمي عالی ترین مقام د سیاسي عالی ترین مقام د اجتماعي عالی ترین بنیاد مردمی وګرنی بنیاد عالی ترین مسلکی برتری عالی ترین مشغولیت وظیفوی عالی ترین خدمتگزاری د خلکو او عالی ترین استقلالیت فکری او مهمه داده شه د افغانستان د خلکو په خدمتگار کې بوسیږي نه د بیگانه او د ملکونو
نو تاسو په خپل ځان کې د سس ګوري او تاسو د تمه او توقع درکې چې تاسو کولای شئ د خلکو خدمت وکړي او خلک قانع کړی چې هغه تاسو ته رای درکړي.
په ډاډ درته وایم چې افغانستان خلک هوښیار، بیدار او یار سمر دي. هغه د افغانستان په خلکو باندې باور دی او پیګیش په افغانستان کې کوم خلک د دوی خدمتګار وو.
په ټول کې د تیرو انتخاباتو نتایج تراشو نو فکر کوم چې خلکو په تاسو دا باور نه کړو.
نه، ما د توای چې د خلکو اراده تمثیل شوی نه دی. قطعا د افغانستان د خلکو اراده په انتخابات کې تمثیل شوی نه وو او بیا هم تمثیل نه کیږي. هغه بهرنی ملکونه وو چې دوی مداخله وو او شفافیت په انتخابات کې نه وو. په تور د مثال په ډاډ درته وایم چې یو وخت آیات راغلی و چې داسې اعلان شو په تلویزیون کې په دې هفته کې ځینې حیاتان راغلی دي. د دې هفتې د رئیس جمهور د کاندیدان شمارش آرا 250 سودی. زه ورته متوجه شوم ځکه زما مسلک ډاکټر دی، په عملیاتو کې مصروف هم دی، ستړی وم. کله چې راغلم زما مخ تلویزیون ته وشو چې همدغه اعلان وشو. ډېر ورته متوجه وشم په دې هفته کې زما ټول آرا سوي، هلته صفر اعلان شو. داسې فکر راته راغی چې یو کس هم پیدا نه شو په دې هفته کې زما په حال کې توجه کړی وای. ورغلم که محسن انتخابات د مرکز رئیس په دارمان کې چې مې ولټول جستجو وشو، پیدا شو چې دوی وایي چې په دې هفته کې تیز سرورم کس ګټون کوي، مګر زمونه اشتباه شوی دی، صفر اعلان شوی دی. خه که ما دا کار کړی څوک بیدش بس صفر اعلان شوی نه وو. د هغه وخت مسؤول د شمارش عبدالحکیم مراد وو. تاسو کولی دغه پوښتنه وکړئ کې د خپل وجه زمونه اشتباه شوی دی.
نجربي صاحب، تیر به په هیر حساب کوم دا ځل کوم ځانګړي پروګرامونه لري او څومره ډاډه یې چې تاسو به وتوانېږئ راوځئ؟
زه د افغانستان خلکو ته په خوام زما باور په افغانستان خلکو باندې وو او سمغه ته ډاډ ورکوم چې زما اصلي هدف په غتیر دورو کې سیاسي هدف او نه انتخاباتي، او سم زما سیاسي او اجتماعي هدف نه انتخاباتي. ځکه په انتخاباتي دګر کې په انتخاباتي دګر کې جالو تصویر او فریب او سمشته دی.
سر ډول سیاسي اهداف لري،
هغه اهداف چې موږ تاسو تلرونو نیکونو او مندو هغه اهداف تعقیب کړی. اول وحدت ملي، دوام خودکفایي اقتصادي، دریم حبل وطنی ناپروری، سلورم عدالت اجتماعی او پنزم استقلال فکری د نظامی اسلام، د اسلامی نظام ته چوکات لاندی.
یعنی کوم دغه پوها او سیاسی تجربه چې تاسو لري، آیا ځان د دې وړ بولی چې دغه اهداف تاسو تعقیب کړئ؟
که تاسو پوهی دی په هغه دوره کې په شرق او غرب سیاست مداران د افغانستان په سیاسي لارو چارو کې ما چلن ورکول، که تاسو باید کی ما وایي چې هر څوک چې د افغانستان په ګور ګور کې د افغانستان په سیاسي داخلي چارو کې دوی معلومات لري، راځي زما ترڅنګ کینی، ما سره ونیږي او مصاحبه وکړي او دیالوګ وکړي. د هم پیږي افغانستان پیږي چې څوک د افغانستان په سیاسي لارو چارو کې خت تجربه لري. ما ورته وایي چې راز کار هغه چاته مونږ دی چې د کار په محل اجرا کې قرار لري. زه په ټول تحولات کې په مرکز تصمیم گیری په افغانستان چې مرکز په کابل مرکز افغانستان رو اته زه اوسیدم، دیو مشهور او معلوم او معروف سیاستمدار پدوګه نوزه که د افغانستان د سیاسي چار تګلار ماتمال وو نظر نوروته.
نجربي صاحب، رب شو بل موضوع ته تقریبا د هر هواد د انتخاباتو مخکې کاندیدانو ته البته وخت ورکول کېږي سو د ځان لپاره انتخاباتي کمپاینونه وکړي، خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي، سو هغه قانع کړي چې دا د هغه د لپاره مناسب کس دی چې د هواد چارې سنبال کړي. تقریبا دا درېمه هفته روانه ده، اما تاسو له لورې کوم کمپاین نه لیدل کېږي چې تاسو کمپاین کړي خلکو ته، تاسو د خلکو کمې پراخه غونډه ته وینا کړي وي، ولې مو تر څو پورې کمپاین نه ریپل کړي؟
زه هغه دوه تیر دوه دورې مرحلهونه د دوه دورې کاندید ته تجربه لرم. زه پیګم خرته معلوم ده چې دا انتخابات جاله تصویر ادم فریب دی، په دې عدالت اجتماعي هیڅ نشه دی. زه اسناد درم.
نو بیا بل نو بیا ځم ولې کاندید کړه ده؟
فقط ما هدف ده چې د کاندیدی د تریبیون د مقام نه د موزینه د افغانستان د اسلامي د افغانستان د وګرنیس اهدافونو چاغوي د دوی ندا او ادا او صدا او سیما دی، د اغوی افغانیت اسلامت او انسانیت دی، اغوی جهان او جهانات اعلام او ابلاغ وکم. فقط زما هدف ده.
زما البته د کمپاین په اړه د پښتنه هدف هم دا کله چې تاسو داسې پروګرامونه لري او غوړې خلکو ته معلومات ورکړي، کله چې تاسو انتخاباتي کمپاینونه نه لري، غونډه جوړې نه کړي، اجتماع جوړې نه کړي، دا معلومات به تاسو په سړه ول ورکوي.
ډیر ښه ده، ډیر ښه موضوع دی. دا خبره ته په دې شکل ده چې ځینې اوس په کوسنه شرایط کې کثیر وخت ځینې کسان به وایي چې د ریاست جمهوری کاندیدان په نرخ مندوی وو، اوس خلک وایي چې په نرخ قایماج دی، دونه تمسخر شوی دی. دا نور کاندیدان چې ځان کاندید کړي دي، غیر یو دوه درې کسان نو ټول علاقه لري چې زه د ریاست جمهوری په مقابل کاندید اوس په دې خوشاله دی. نو ځکه شورا غوغا کوي، نو ځکه حلې زلې کوي، اصلا دوی پیږي چې آیا دوی ګټون کوي، اس کله ګټون کوي. مګر زما هدف
یعنی بله یعنی ستاسو لخوا د کمپاین نه کول هم د دې معنی لري چې تاسو ډاډه یاست چې تاسو به دا ځل هم نه بریالی کېږئ؟
سل په سل زه توان زه د بېګانه بېګانه غوښتونکی په ضد کې یم، په ضد کې یم، په ضد کې به اوسېږم.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له کاندید ډاکټر غلام فاروق نجراوي سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېده. له کاندیدانو سره د مرکو دغه سلسله دوام لري. هر ورځ تاسو کولای سئ چې د لسو بجو په خپرونه کې له یوه کاندید سره یوه نوې مرکه واورئ. ټاکل سوي د اسد په میاشت کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وشي. اوس به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له جانقه الکوزیز خواورو.
د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ لالپوره کې دوه مسافرونکي کښتۍ د کابل په سیند کې ډوبې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي دولت په ډېر جدیت سره په تېله چې په افغانستان کې بې قانونه ملیشې له منځه یوسي. رومانیا به په 2010 میلادي کال کې افغانستان ته نور عسکر واستوي. په جورجان ولایت کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. عراق امنیتي ځواکونو پرون د ټول هیواد په سترو ښارونو کې د واک د ترلاسه کولو په خوښۍ کې په بغداد کې د ټانکونو او زغروالو وسیلو پریډ وکړ. او د امریکا متحده ایالات په ایران کې د هانګ کانګ په هغې کمپنۍ باندې مالي بندیزونه لګوي چې د شمالي کوریا د هستوي توغندیو په معاملې کې په لاس درلودلو تورنه ده.
د خبرونې په دې برخه کې به یو ور بیا جانقه الکوزی د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو د خبرو شویو مقاله او تبصرو لنډیز وړاندې کړي. وروسته بیا د کور کلي پروګرام او د ګوړي اچار پروګرام خپرېږي.
امریکایي خبرونه فارن پالیسي په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو او وختل تر صدیق لاندې یوه مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي که څه هم چې د وسلوالو په ضد د پوځي قوت د زیاتولو په مقصد افغانستان ته د نورو عسکرو استول ضروري دي، خو دا کار به یوازې په هغه صورت کې اغیزمن وي چې سیاسي هلې ځلې ورسره زیاتې شي او طالب وسلوالو هڅول شي چې وسلې په ځمکه کېږدي او له جګړو لاس واخلي. د ورځپاڼې په باور د امریکا پالیسۍ جوړونکو تر اوسه د پخلاینې لپاره کافي کار نه دی کړی او کومه د نظر وړ کړنلارې هم نه درلوده. فارن پالیسی وړاندې لیکي د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر زیات مثالونه شته چې قومندانانو د جګړو په ځای سازش غوره کړی او په بل عبارت خپل لوری بدل کړی دی. خبرونه لیکي طالبانو په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره داسې ښودله چې دوی یوه قوي او کلکه افغاني ډله ده او خپل اتحاد یې تر ډېر حده ساتلی و، خو په 2001 میلادي کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پرې حملې پیل کړې نو د دوی اتحاد هم ګډوډ شو او دوی ټول سره خواره واره شول. د خبرونې په باور د امریکا د ډالرو په زور د پخوانیو مجاهدینو د قمندانانو او قومي مشرانو زیاتوي د جګړو جبهې او لیکې بدلې کړې دي او دغه راز په حکومت کې د جګو څوکیو او اعزازي مقامونو په ترلاسه کولو سره هم خپل لوری بدل کړی دی. خبرونه لیکي طالب مشرانو هم د 2001 میلادي کال په دسمبر میاشت کې خبرو ته لیوالتیا ښودلې وه. کله چې هغه مهال د طالبانو رژیم ړنګ شو نو ملا عمر ویلي و چمتو دی چې کندهار قومي مشرانو ته تسلیم کړي. په همدې وخت کې د القاعده شبکې د ملاتړي قومندان مولوي جلال الدین حقانی ورور په خوست کې له حکومتي چارواکو سره د خبرو او مشورو په عملی کې داخل شو. له دې څخه داسې معلومېده چې د حقانی کورنۍ غوښتل په نوي افغانستان کې شامل شي، خو دې کار زیات دوام ونه کړ او د حقانی کورنۍ بیرته وسلوال مقاومت ته دوام ورکړ. فارن پالیسی خبرونه لیکي له دې ټولو خبرو څخه دا په ډاګه کیږي چې د طالبانو د افراطیت له دریش سره سره که چیرې دوی ته شرایط اماده شي نو ټول قومندانان به خپل لوری بدل کړي. د خبرونې په باور تر اوسه د افغانستان حکومت او امریکایي دوستانو د طالبانو د اوښتو لپاره زړه نازله اقدام کړی. دوی په دې کار کې زیاتې پیسې نه دي لګولي او د طالبانو د غښتلو قومندانانو د راوښتو له لیوالتیا څخه یې پوره ګټه نه ده اخیستې. بلې امریکایي خبرونې سټارټ فور کامنټری په وروستۍ ګڼه کې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لانجې په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د ایران پخوانی جمهور رئیس آیت الله علی اکبر رفسنجانی بالاخره د انتخاباتو د نتیجو په مخالفت کې د جون په 28مه خبرې وکړې او ویل د انتخاباتو په اړه دي قانون شکایتونه په عادلانه او سم ډول وڅېړل شي. د دغه راز په انتخاباتو کې د ګډوډیو د څېړلو په مقصد شورای نگهبان ته د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لخوا د نورو 15 ورځو وخت ورکول هم په احتیاط سره وستایل، خو په عین حال کې وویل د انتخاباتو له نتیجو څخه په راپورته شوې لانجې کې یوې پیچلې دسیسې کار کوو او مشکوکو کسانو پکې لاس درلود. دوی غوښتل د خلکو او اسلامي دولت ترمنځ لانجه رامنځته کړي او په سیستم باندې د خلکو اعتماد له منځه یوسي. سترټفورد کامنټری لیکي رفسنجانی چې د ایران په سیستم کې یو قوي شخص دی په ډاګه ویل نه غواړي د ستر مذهبي مشر سره مقابله وکړي. په دې وروستیو کې د سعودي عربستان په خبري رسنیو کې د خامنه‌ای او رفسنجانی ترمنځ د اختلاف راپورونه خبره شوې ول. خبرونه وړاندې لیکي رفسنجانی د آیت الله علی خامنه‌ای خبرې خبرګې کړې او ویل چې د انتخاباتو له نتیجو وروسته رامنځته شوو شخړو کې د بهرانیانو لاسونه ول. سترادفورد کامنټري لیکي د رفسنجانی خبرې د دې معنا نه لري چې ګوندې د احمدی نژاد له مخالفت څخه لاس اخیستی. د ده په نظر احمدی نژاد د زړو مذهبي شخصیتونو لپاره یو جدي ګواښ دی. رفسنجانی او د پارلمان وایان علی لاریجانی به د دولت په دننه کې زیار وباسي چې احمدی نژاد کنټرول کړي او پرې نږدي چې د رفسنجانی او نورو مذهبي مشرانو قدرت محدود کړي.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو، ګران اوریدونکو زما وږمیر شیدی او د نور محمد لهو سلامونه ومنئ. په نننۍ خبرونه کې لومړی په دې حق لغږیږو چې یو شمیر کورنۍ په روزنیزه برخه کې د هلک او د نجلۍ ترمنځ فرق کوي او نسبت هلک ته په نجلۍ زیات فشار راولي.
او بیا به په دې اړه چې ماشومانو ته د پیپسی ورکول له روغتیایي پلوه څه تاوان لري د یوه ډاکټر خبرې دراورو.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو، په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدر منو اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ د اولادونو په روزنیزه برخه کې د هلک او د نجلۍ ترمنځ فرق کوي او نسبت هلک ته په نجلۍ زیات فشار راولي. د هلک تر ډیرو تیروتنو او اشتباهاتو تیریږي، خو د نجلۍ ډیره وړه بې باکي هم نه بخي. دلته به د هغې پیغلې خبرې واورو چې پلار یې هر وخت د تلویزیون له کتلو او د موسیقي له اورېدلو منع کوي.
ورور مې ناست هغه ته نه وایي، ما ته وایي چې زه راشه تا په تلویزیون سره ځم.
د غزنی اوسیدونکی اجمل بلهار بیا د نجونو په وړاندې د دغه شان کورنیو دغه عمل تاییدوي او وایي
دا په دې خاطر باندې تعدید صحیح بولم چې ښځې دي که نجونې دي بې تجربې دي، ځکه چې تجربه نه لري نو ورنه غلطه استفاده کوي. نجونې باید زیات تر کنټرول لاندې وي.
خو د میدان وردګو اوسیدونکی محمد دین همدرد بیا په دغه شان کورنیو نیوکه کوي، وایي چې د اولادونو په روزنه کې مور او پلار باید د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق ونه کړي، له بدو عملونو باید دواړه وساتل شي.
که د تلویزیون هغه خبرونه داسې وي چې منفي تاثیر غورځوي په ټولنه باندې، خو بیا په کار نه ده چې دوی زوی هم هغه خبرونه وګوري.
لیکوال او ژورنالیست نورالحبیب نصار بیا د دغې ستونزې اصلي علت په افغاني ټولنه کې د جندر یا ټولنیز شخصیت حالت یا کیفیت پورې اړوند بولي او وایي
یو وخت زموږ درسي کتابونو کې به موږ داسې شعرونه و چې ښځې د کور کوي کار، نارینه نور کوي کار. دا هم هغه برداشت دی چې زموږ د ټولنې دغسې دی، خو د تعلیم تربیې د نقطې نظر چې یو حق دی هم د ښځې هم د نارینه، دا د تعلیم تربیې یو ضد پیغام دی چې زموږ په کتابونو کې پاغه زمان زه خپله چې شاګرد ما دا لوستی دی. نو دلته هم یوې خوانه په ټولنه کې زموږ هغه د نارینه سالاري چې ورته وایي د نارینه حاکمیت هغه مسئله ده چې که نارینه لږ څه ناوړه کار ځینې وشي دا به دومره آر او شرم نه وي، خو که د ښځې نه کېږي دا ډېر لوی آر دی او هغه بلکې نه بخل کېږي زموږ ټولنه کې.
ښاغلی نصار د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یو شمیر کورنۍ خپلې لونې د ځینو تلویزیوني خپرونو له لیدلو منع کوي وویل زموږ په تلویزیونونو کې یو شمیر فلمونه او تفریحي پروګرامونه هم د دې جوګه نه دي چې په ګډه وکتل شي، او همدارنګه په ټولنه کې د ښځې پیکه او تت نقش او یا رول هم کیدای شي د دغه روزنیز توپیر د پیاوړي کېدو باعث وګرځي.
که اخلاق خرابیږي خدای مکا د نارینه خرابیږي اما غمر اغیز لري سمره چې د جلی خرابیږي، بلکې د نارینه زیات منفی اغیز لري په اجتماع باندې نسبت د ښځو نه یا د نجونو نه، ځکه دا کېدای شي اوس محجوب پاتې شي خو د نارینه هغه ډیر خوریږي او ډیر اغیز کوي. او دا زمونږ د خپل برداشت یا هغه د درک نیمګړتیا ده چې فکر کوو ګنې نارینه په دې بد نه ښکاري.
په پای کې ښاغلی نصار وویل چې که موږ د زړه له تله د انسانانو ترمنځ مساوات او برابري ومنو نو بیا به په تربیه کې هم د مساواتو اصل ته پام وکړو او د هغې تربیه منفي اړخونو ته به متوجه شو چې په تبعیض او تعصب ولاړه ده.
ګرانو اوریدونکو، نن سبا په د سرخانونو کې د پیپسی کې خودل یو دود ګرځېدلی او زیات خلک له ډوډۍ نه وروسته پیپسی خوري چې ډوډۍ یې هضم شي. د کابل یوه اوسیدونکې میرمن وایي کله چې په کور کې غوړ او سخت هضمه خواړه لکه غوښه او یا نور شیان پخوو نو پیپسی حتما ورسره خورو چې خواړه مو په اسانۍ هضم شي.
بخصوص طفلان زیاتره علاقمند به هستند.
په تیره بیا ماشومان له پیپسی سره زیاته مینه لري او په ډیر شوق خوري او موږ هم مجبوره کیږو چې وری کړو.
خو ډاکټر فیاض صافی وایي پیپسی تیزابي خاصیت لري. دوهم دا وجه ده چې اکثر خلک یې تر ډوډۍ وروسته خوري چې خواړه یې ژر هضم شي. خو ماشومانو ته یې خوراک ځکه نه دی پکار چې یو خو د هغوی معدې نسبت لویانو ته نازکې دي او بل د پیپسی په څښلو سره د هغوی د معدې تیزاب زیاتېږي او نورې ستونزې ورته پیدا کوي.
پیپسی کې داسې مادې شاملې دي چې د بدن کیمیاوي تعامل کې اسید پورته وړي، نو موږ شو کولی چې د معدې سخت درد یا بې ځایه استفراقات یا سوخت د خېټې یا د صدر او یا په بل لحاظ باندې ووایو چې بریښونه ورته پیدا شوي دي. بل ډېره مهمه موضوع هغه دا ده چې کله د معدې خپل ظرفیت چې د هر سن سره مطابق فرق کوي. مثلا په یو کلنۍ کې یو ماشوم ته په معده کې څومره غلیزه محتوي او څومره مایع محتوي ضرورت ده. که چېرته د ده نه ماشوم پرخوري کوي ته خپل یو دلبادۍ باعث ګرځي او دلته یو ریفلکس یا عکاسه ده او دا ریفلکس په داسې ډول باندې تغیر کوي چې په آینده کې سرچپه وي. دا معنی پورتنی مواد ښکته بریږدي مګم ښکتني مواد پورته نه را بریږدي. یو واشل دی، دا واشل بعضې وخت کې د دغه ډېرې پرخورۍ او اضافه خورۍ او یا د دغه اسیدونو د استعمال له کبله د خپله وظیفه سسته کوي. پاسني مواد ښکته نه پرېږدي، لاندینی پورته را بریږدي چې دا یو بد حالت دی. نو په دا اساس باندې موږ ویلی شو چې د دې د کیمیاوي موادې د موجودیت د کبله د ماشومانو مضریتې نسبت مفیدیت ته زیات دی.
په پای کې ډاکټر فیاض وویل د پیپسی په ځای د کورنۍ خپلو ماشومانو ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی په وده او نمو کې ګټور وي.
که د دې پیپسی ټول ماهیت راواخلو نو په دې کې به 2 ګرامه بوري، خو که چېرته هغه کیمیاوي مادې چې په دې سن کې د ماشوم تطابق نه کوي د معدې سره وتورې کړو د دې فایدې نه ضرر سل چنده زیاتېږي. نو بنا ان موږ شو کولای چې د ده په عوض باندې یوه دانه مڼه چې په هغه کې د اوسپنې منرالونه هم شته، په هغه کې ویټامینونه هم شته، په هغه کې د دې انرژي دپاره هم یو څه شته، او یا یوه دانه کیله چې اویا کالوري ورکوي، یا یوه دانه هګۍ چې هغه اویا کالوري ورکوي. که د پیپسی په عوض باندې والدین ورکي هم د نرخ د نظر ډیره ټیټه، هم د کالوري او د کیمیت او کیفیت د نظر ډیره لوړه ده. دا به ډیره کوي نسبت دغې ته چې موږ خپل کوچنی په پیپسی باندې وغولو.
ګران اوریدونکو، اوس پام وکړئ د خبرونې تمثیلي ټوټې ته چې نور محمد له هلي کلي او زموږ د تمثیلي برخې همکارانو مسکا زلا، رڼا هیواد، ستاری امینی او صادق سپین غرپی کې برخه اخیستې.
اوه سر می الله سونه می اوچود الو
وانجلی دیره مزوریگا لاره شه یو ست سر کی ده خوب نرازی وکمه
خوب نرازی
تورته ته خور
اغه دلکه چی ترور دی راغلا رازه رازه خوریم
چیری هست آواز منست چیری هست
سوری مشه خوری چنگه
خیل روسه چل جدی شیز خیل روسه لوری ستر چل دی شیز جوری چنگه یست بسم دازه سم دیم دازه
جگه دای نسی توری بکر
اولی دارنگ دیم دازه جاره وشتی دی چه پیش دار
سار می سار رئیس خوگیگی
خدای جده که چوش گولی یو شی دور کرده نه یه دور کرده
دنجلی
دس خورې لګ می لیمو ورته شربت کړه غا می ورکړې لیمې به هغه سپیرکی بادیان ورکړه نو په یګم چې پیسې دی وخت خو هم داسې وی خدای نازولې ده
غولې نو نازولې ده خو دې رنگ ته وګوره داسې تک جړ سوی دی یو دوا ورکړه ګولې یو شی ورکړه شربت ګولې یو شی په کول کې نه لري
دوا خو ډیره دوا خورې د خسرې ډیره یې کیده د مام ډیره یې کیده هغه مخ کې ورس چې می دوا
شنو چې دوای لري چې ته نه په پېژې راوای خماته چې زه وګورم ما دا ګولې نه وګورم دا هغه
ته دا د شایتره کماته تو در ته
راکې مې شي دا دا دوای راک چې زه وګورم
ته واخله دا ګولې واخله وی
راک دا چې دوای ز په پېژې ما نه جوړه ته چې مې ورکړې دي دا زه پر په چرپای راغل دی په پښو ولر سوې دي دا چې
دا خیر درته ته دا جوړه سي
دا ګولې تراکه ته دا ګولې زما په دا او دا دغه ګولې شسري هغه چې ګولې م دي دغه مې ورکړې دي رښتیا هم دغه شی ګولې دي
خورې سمې وګوره چې په کومه بلا مې اخته نه
دي یا هېڅ ځان ما دغه کوه چې دګر خوله کوه هېڅ فکر مه وایه همداسې ګولیانې پېژنم چې داسې مریضان مې جوړ کړي دي چې څه درته وایم زه خو ډاکټر مکتب ته نه بیایم دا ډاکټران په پشي ولاکه پوهېږي زه ټوله دوای په خپله ورکوم په کور کې ټول کلی ته یې ورکوم ته وایه دغه ګولۍ دغه ګولۍ ده دغه هغه شربت او دغه ګولۍ دا به دواړه ورکوې
پوهېږهرڅه
ګیلاس کې اوبه راوړه سوی راوړه راوړه چې زه درته درکړمه دا ګولۍ دا شربت به م وخورې د سهار یوه کاچوغه غرمه یوه کاچوغه مازدیګر ماښام او دا ګولۍ به م څلور پنځه وخته خورې پوه سوې داسې به دې جوړې کې زویه دعاوې به راته کوې
خورې ماته خو یې درې وخته ویلي و تا دې ته پنځه وخته ووایې
ډېره ګوره رنګ یې تکجر سودي سخته مریضه ده پروا نه کوي چې ویې خورې هېڅ نقص نه کوي دغه وخوره دا به وخوره شربت هم وخورې زویه هر وخت چې ناجوړ اسوله بس ګولۍ چې په کور کې وي ورخه وایه دغسې دغسې
نازولې داسې ترخه ده
د نازولې ناجوړې بد شی دی کله هغه څمله ارامه برستنه پر ځان واچو ارامه ورته پرېوس اوځه
ډاکټر صاحب څنګه روغ انسان ته پکار نه دی چې پخپل سر دوا وخوري دا خو بیا ستا نګور خو امیدواره او امیدواره ښځې ته هیڅ اجازت نشته چې پرته د ډاکټر د اجازې نه پرته د ډاکټر د هدایت نه دوا وخوري تاسې ولې دا دوا ورکړې امیدواره د ښځې ته پکار ده چې ښه خواړه ورکړي کلینیک ته لاړه شي وخت په وخت واکسین وکړي د ډاکټر د تداوی لاندې وي هر څه چې ورته ډاکټر ووایي هغه وکړي په خپل سر هیڅکله دا کارونه مه کوئ ګورې دغه ورځ شوه
ډاکټر صاحب اوس مې مسای چیرې ده
عمل ته به وي ورشه دننه
اوه خدایا
ګران اوریدونکو د خبرونې تمثیلي ټوټه مو واورېده چې ورسره زمونږ د خبرونه هم پای ته رسیږي نو کله مو چې د خبرونې د ښه کېدو په خاطر لیکونه را لېږل نو په دې پته راوستوي
ازادي رادیو پوسټ باکس 4128 د کور کې خبرونه کابل افغانستان او کله په خبرې لیکراستوي نو بیا د پکت پشا د پته ولیکئ پېښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 2340
اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام لګرمي سره مو څه حال دی کومو ګرمي کېدل د ځان سیوري تکې نه تخبرونه پایل له غولیکونو څخه کوو چې اوریدونکو را لګیلی او فیلسوف کرتو صاحب ځواب ورکوي فیلسوف کرتو صاحب نن خو بیا ډیر لیکونه راغلی دي او را لګونکو یې ځوابونه غوښتي دي
نو دا خو ښه خبره ده چې ډېر لیکونه راغلي دي او موږ وایي هم ځواب ورکړو
نو لیک راواخلم
راوایخلم او ورته ګوره زیاتې
دغه لومړی لیک قمبر خان له چارهیي قمبر نه رالیږلی دی او له سلام وروسته یې پوښتنه کړې ده چې دغه د کاندید مانا څه شی ده
نو ودې نه ویل چې د قمبر خان ولې د دې کاندید مانا ته سودا سوې ده
قمبر خان وایي چې کله دا دومره ډیر کاندیدان ګورم نو سودا راته پیدا شوه چې دغه د کاندید معنا به څه شی وي
قمبر خان کاندید له دوو جلا جلا کلمو څخه جوړ شوی چې یوه یې د پښتو کلمه ده چې دا د کان یا معدن معنا لري او بله یې د دری دید کلمه ده چې لیدلو ته وایي نو چې کله دواړه سره یو ځای سي هغه د کاندید ترې جوړ سي، یعنی د مادن لیدل.
پوه نه شوم کرتی صاحب، څه ډول د مادن لیدل؟
له کامیابۍ وروسته د ډالرو د کان لیدل، یعنی کاندیدان هغه کسان دي چې له کاندیدۍ وروسته سم په خیال کې د پیسو قانونه ویني.
نو بیا خو ملامت نه دي چې دومره منډې را منډې وهي او د یو بل ځنې نیسي چې رایه ورکړي.
نو چا ویل چې ملامت دی؟ د پیسو کان ته رسېدل خو وړه خبره نه ده، هغه هم چې بیا د بل په رایه وي. کار خو هسې هم نسته، او کوي هم نو دورانۍ کارونه دي. دا سړک وران که هغه سړک وران که، ورانول خو څه کار نه دی.
رښتیا وایي کرتی صاحب، دغه بل لیک پیغلې لیلا قمر نیک خوی را لیږلی او له سلامونو وروسته یې ویلي چې په یوه نالیدلي ځوان مینه یم، نو که کرتی صاحب یې د پیدا کولو لار را وښیي.
که دا ټول نوم د دې وي، یعنی لیلا قمر نیک خوی، نو بیا خو هغه سړی ډیر بختور دی چې دا پرې مینه سوې ده.
ولې؟
ځکه چې د هغه بختورې یوازې همدغه نوم هم بس دی چې په سر و پښو یې بادوي نیسي خلاصولی.
ژوندی دی کرتی صاحب، ښه اوس یې د پیدا کولو لاره ور وښیي.
دا اوږد نومې پیغله دې داسې وکړي چې لومړی دې دا د کاندیدانو عکسونو ته په ځیر ځیر ګوري، ځکه چې ډیر زیات دی. کیدای سي هغه کوم کاندید وي، که چیرې کاندید نه وي نو کیدای سي چې کارپوه وي. د کارپوهانو پیدا کول او لیدل اسانه دي، تلویزیوني چینلونه دې پسې ګوري، بس نو په یوه نه په یوه کې به دای په خبرو لګیا وي.
او که نه کاندید وي او نام کارپوه، بیا دې څه وکړي؟
که دا نه و نو خامخا به کارګر وي، او د کارګرانو پیدا کول خو تر دې نه هم اسانه دي، ځکه ټول کارګران کرۍ ورځ د ښار په چوکې لاس تر زنې ناست وي. او که یې بیا هم پیدا نه کړه نو خدای پاک ته دې صبر وکړي، اخیر به پیدا سي.
کرتی صاحب، دغه بل لیک ایډی را لیږلی او وایي چې په ښار کې د ورانو سړکونو د دوړو نه پازاب یو، څنګه وکړو؟
ایډی ګوله، د دوړو خو مه وایه چې خلک به در پورې وخاندي.
ولې؟
ځکه چې دوړې او ګردونه خو د دې ځای برکت دی، او د همدې لپاره یې ټول سړکونه په بل مخاړه ولی دي چې دوړې او ګردونه زیات سي. او څومره چې دوړې او ګردونه زیاتېږي همدومره ورسره برکت ډیریږي. له حکومته خو ته ښه نه پوهېږې، زوره وره بل لیک هم شته که نه؟
هو، دغه بل لیک د مینې پتنګ را لیږلی، خو دی وایي چې دا مې پخوانی نوم دی او اوس د پیسو پتنګ یم، ځکه چې پیسې در سره وي نو مینه په خپله دوه لاسي سلام درته کوي.
نو دغه د پیسو مچ لکه چې غلط شوم، دا د پیسو پتنګ څه غواړي چې ووایي؟
د پیسو پتنګ وایي چې که کرتی صاحب پیسو ته د رسېدو چل را وښیي.
پتنګ ګله، که دغه چل د ما زده وای نو اوس به دغسې خوار وزار نه وم. چیرته به مې په شیرپور کې کور وو، او یا به مې په دوبۍ کې شرکت و، خپل عیشونه به مې کول. دغه چلونه له وزیرانو، والیانو او مشاورینو زده که، خو لری بچیه خو چې در ویښي.
ولی
زکه چه
ولی کاندیدانو د ښار ټول دیوالونه په خپل عکسونو لړلي؟
زکه چې خلکو ته خپل زور ور وښیي.
ولی کاندیدانو ټول زور په عکسونو اچولی؟
زکه چې پرته له عکسونو بله کړنلاره او پروګرام نه لري.
ولی د تیر ځل ناکام کاندیدان دا ځل بیا کاندید شوي دي؟
ځکه دوی وایي که رایه ورکوونکي په غلطه رایه ورته واچوي.
ولی کاندیدان له وخته مخکې خلک ځینې امتیازاتو ته په تمه کوي؟
ځکه چې تامې کسان تر وخته پورې طاقت نشي کولای.
ولی دا ځل خلک د کاندیدانو عکسونه له سرخېدو وروسته سمدستي بیرته څیروي؟
ځکه چې اکاسخانې، مطبعې او د چوکونو بیکاره کارګران هم ډوډۍ ته ضرورت لري.
ولی جمهوري ریاست ته دومره ډېر کاندیدان درېدلي دي؟
ځکه چې د جمهوري ریاست مزې او ګټې یې ولیدي.
ولی په داسې انتخاباتو کې عام خلک دومره ساړه دي؟
ځکه چې ګرمي تیر منتخب حکومت ته ایستلې ده.
په سګنې انتخاباتو کې جمهوریت ریاست د کاندیدانو د معاونانو کمای دی. لاندې عملی نظرونه ډېر شوي دي، لکه داسې:
ګوره لومړی معاون صاحب، داسې مه کوه، لس وزارتونه ډېر دي. دوهم معاون په یوه وزارت قانع سو او ته سم نیمایي غواړې؟
دوهم معاون خو لیونی ده چې په یوه وزارت قانع کیږي. زه له نیمایي په کمه قناعت نسم کولی، ځکه ډېر خلک لرم. هغه هر یو وزارت غواړي او د همدې وزارت لپاره کمپاین کوي.
لس تنه وزیران که او نورې والیان او د وزارتونو مرستیالان، که بیا هم کوم یو پاتې سو هغه به سفیر کو.
ته پرېږده یې، داسې سم راته ووایه چې نیم وزارتونه راکوې که یا
نه. نه نه نه، نیم خو ابدا نشم درکولی، بخښنه غواړم.
سمه ده، نو همدغه اوس هم څو تنه راپسې دي چې لومړی معاون مې کړي او له نیمایي زیات وزارتونه هم راکوي. سبا ته مطبوعاتي کنفرانس راغواړم چې بیا ګیله میله ونه کړې، خو تر سبا نو بجو پورې د فکر کولو وخت لري.
رئی صاحب، دا دې څه وکړه؟ په څومره خواري مو د لومړي معاونیت لپاره سړی راپیدا کړ او تا دومره ژر خفه کړ؟
وا لکه سم، نیم وزارتونه غواړي. آیا نیم وزارتونه ورکولی شم؟ ځه ته ووایه، آیا زه خپلوان اشنایان نه لرم؟ ما له خلکو سره د وزارتونو وعدې نه دي کړي.
ګوره صاحب، که لومړی معاون صاحب لاړه، بیا یې نشي پیدا کولی چې دغه ټول افغانستان پسې ګز و پل کې هم نه شي موندلی. آسې په لوی لاس ځان مه ناکاموه.
اوس دغه تا معاون یې که نه؟
هو یم صاحب.
نو چې تا په یوه وزارت قناعت ونه کړ؟
ومې که.
ښه نو، د تا څه شی کم شول چې د ده به کم شي؟ ځه ته ووایه. بیا خو د لومړي معاون هسې هم ټول وزارتونه خپل دي، ځکه زه خو به ټول عمر د ریاست په څوکۍ نه یم ناست. بهر ته سفرونه لرم، چې په سفر لاړ شم نو بیا دغه ټول وزارتونه د لومړي معاون نه دي.
صاحب اوس عزت کړی ورسره وی مانه، چې انتخابات تیر شول بیا دې ټول کارونه په خپل زړه کوه، که دې نیمه کول او که دې څلورمه برخه. اوس داسې وخت دی چې بل معاون نه پیدا کیږي، که نه دومره نازونه مو په ځان نشوی منلی.
څه ګمان کوي چې څو فیصد رایې به د ده په واسطه راته واچول شي؟
نو خدای مې د غاړه نه بندوي. څلوېښت فیصد رای به د ده د کسانو شي او څلوېښت فیصده به هم زما د کسانو. پاتې شل فیصده که د تا کسان درته واچوي نو کور دې آباد وي.
دوهم معاونه ډېر غلط حساب کوي.
ولې صاحب؟
ځکه چې اویا فیصده ما خپل کسان په نظر کې نیولي، شل فیصده مې د لومړي معاون او لس فیصده هم د تا. که نه د تا په حساب خو باید زه دوهم معاون شمه.
څه ووایم صاحب، نو مخکې له وخته سړی څه نشي ویلی.
ځه نو، چې ته دومره کلک یې ورسره وغږېږه او راپخلای یې کړه.
په دواړو سترګو زه به همدا اوس ورشم صاحب.
ورشه، زر کوه.
ګوره لومړی معاون صاحب،
څه وایې؟ وایه.
لس وزارتونه ډېر زیات دي او بیا په خپله لومړی معاونیت هم تر جمهوري ریاست کم نه دی. کله چې رئیس په بهرني سفر ووت هر څه تا ته پاتې دي. څنګه دې چې زړه وي هماغسې ډنګوه. ما ته وګوره، په یوه وزارت مې قناعت کړی، خو په خپل زړه وزارت څلور کلي دي وزارت واخله، تر شلو هم ښه دي.
دوهم معاون صاحب، ما لیونی کیږه؟ اوس په وزارتو کې ښه او بد نشته، ټوله پیسو ډک دي. هغه ته چې خوار بولې په هغه کې تر ټولو ډېرې پیسې دي. بیا خو هغه ځینو وزارتونو ته د چا پام هم نه اوړي. که نرې وهنې کوه، نن سبا خلک له شګو تیل باسي.
والله صاحب، دغې خبرې ته خو مې پام نه و. ضعف ته پام خو هماغه د پخوانیو وختونو په فکر کې.
زوی دې لوی سه، ځکه ده چې ورته پام دې سو، نو اوس خو به ته هم په یوه قناعت نه کوې که څنګه؟
نه بابا، چې له پنځو یو هم کمې نه یې کوم. کاندیدان خو کم نه دي، هر یوه ته چې ورشم په بڼو به لاره راته جارو کړي.
نو اوس داسې وکړه چې دواړه به د وروستي ځل لپاره ورسو او ورسره وبغږېږو. نو که دواړه ورته یې وخلوسو، رئیس خوار هېڅ هم نسي پکې ویلی، ځکه چې اوس په دې ملک کې لومړی او دوهم معاون له کیمیا بوټي نه هم ډېر ارزښتمن او نایابه دي. پوه سوې که
یا؟ هو صاحب، پوه شوم. زو
ځه نو، له مخې سه.
Thank you.
دغه خبرونه ننګیار نشنه برابر کړی و او برخه خستون کی وو عبدالله صمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، ورنګ عزیزی او زه یاسمین حکمت. که د خبرونه په حق لا وړاندیزونه نیوکی او مشورې لري په دې پتوی راولېږي. ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لاسیاویا کابل افغانستان او ازادي رادیو پوسټ باکس 2 سلورتیا یونیورسيټي ټاون پېښور پاکستان. Yeah.